ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ګانورګم کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو ده نن د 14 کال 2023 د جنوري د میاشتې 10 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زو بختور شاه هر کلی وایم په دې خبری خبرونه کې یو څیر مهم رپورټونه لرو کوم بلې پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ د هزارګانو لخوا د خپل مړو ترڅنګ د وی هفتې د احتجاج ورستو د کوټه سفر کړي او هلته د هزار ټولنې غړو ته ډاډ ورکړي دا وی د ژوند د خوندې کولو لپاره به ځانګړي ګامونه اخلي او په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي ډلو پرون په ایجنډا د باسونو لومړنۍ غونډه کړې ده. د نور تر افغانستان د بارونو چارو وزارت وای د سولې د خبرو د ملاتړ د پاره د ګڼ شمیر هیوادونو سره خبرې اترې کړې او په امریکا کې شوې یو سروې ښایي د کانګرس په ودانۍ د صدر ترامپ د پلویانو د برید ورستو د امریکای 55% خلک غواړي صدر ترامپ مؤاخذه کړل شي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هزارګانو لخوا د خپل مړو ترڅنګ د یوې هفتې د احتجاج ورستو 13 ورځ د کوټه سفر کړي او هلته د هزارا ټولنې د مشرانو سره لیدل کتل کړي او غوې ته ډاډ ورکړي چې دا غوې د ژوند د خوندي کولو لپاره به ځانګړي ګامونه اخلي. د بلوچستان په مچ سیمه کې د جنوري په 3 نیټه نامعلوم وسلوالو د هزارا ټولنې یو لس کسان په ډزو وجلو چې دا غي ورستو دغه ټولنې غړي د خپل مړو ترڅنګ په احتجاج ناستو او ویلو تر سوچ وزیر اعظم عمران خان نوی ورغله او دوی ته د تحفظ داور نوی ورکړي تر هغه به دوی خپل احتجاج نه ختموي او خپل مړي به خاورو ته نسپاري. پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه احتجاج په 2 ورځ کوټه ته ورغلو او هغه ته د تحفظ ډاډ ورکړو چې دا غي ورستو د هزار ټولنې غړو خپل احتجاج ختم کو او خپل مړي خاورو ته وسپارل. د وجل شوی هزارا غړو د جنازې په مونږ کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو د قومي سملې سپیکر قاسم خان سوری د صوبي او وفاق د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ قومي مشرانو او نورو ګڼ شمیر خلکو برخه واخیسته. د بلوچستان مچ کې د یو لس شیعه هزارا تنانو د وجنې وو ورځې پس د وزیر اعظم عمران خان کوټې ته د تلو په سر مخالفه سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم عمران خان نیوکه کړي. د دې ترڅنګ په سوشل میډیا باندې هم یو شمیر خلکو د وزیر اعظم په دغه ګام تنقید کړی دی. په سوشل میډیا خلک وزیر اعظم عمران خان ته لیکي چې شیا هزارا خلک دوی نه انارو نه خو هلته د ژوند ضمانت غواړي. او په پاکستان کې د بجلی په مرکزی گریډ کې د ټکنیکی خرابې لوجه بیګا په ټول ملک کې بجلی نه و. د بجلی د وزارت ترجمان ویلي د گریډ فریکوئنسي د 500 تراکوزه شوه چې لکبلې ټوله بجلی بند شوه. نو موړی ویلي د بجلی وزیر عمر ایوب خان په خپل د دغه ستونزې د حل کولو د کار جاج اخلي. په تیر وختونو کې په ټول ملک کې په یو وخت داسې د بجلی د بندیدلو سره اکثر پوځي بغاوتونه برامیاسته کېدل ځکه چې داسې کار بیا کیږي نو په ولس کې هغه ډول اندېښنې راپاروي. خو د بجلی وزارت دغه ډول افواګانی او ګونګوسی رد کړي او دغه یو ټکنیکی مسله بللې ده. او په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي ډلو پرون په ایجنډا د باسنو لومړنۍ غونډه کړي. بل لورته د افغانستان د بارونو چارو وزارت وای د سولې د خبرو د ملاتړ د پاره له ګڼ شمیر هیوادونو سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د دویم پړاو د مذاکراتو هرکلی کړي او تمه یې ښودلې ده چې د یادو مذاکراتو لارې په افغانستان کې تلپاتې سولې رامنځته کېدای شي. د دې ترڅنګ نوموړي ویلي د انتخاباتو بغیر به چاته حکومت پرې نه ږدي. نوموړي د امریکای سینن ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هدف یې دا دی چې واک یو منتخب مشر ته وسپاري. نوموړي زیاته کړي افغان ټولنه په شاتلل نه غواړي او زیاتوي هغه ټولنه نه ده چې د طالبانو په خوانی تګلاره به اومني. په امریکا کې د صدر ډونالد ترامپ د صدارت په اخیری ورځو کې د هغه لخوا د څکولو د اندېښنې تر زیاتېدو وروسته د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی 13 ورځ ویلي د پینټاګان له مشرانو جنرالانو نه پوښتلی دي چې د صدر ترامپ د نوکلیایي حمله کولو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي. که څه هم دغه امکان لري ښکاری خدا ګام د نانسی پلوسی او زینو نورو قانون مشرانو لخوا د صدر ترامپ د خپل څوکینه د لری کولو هڅه ښکاری. که څه هم د ډانلډ ترامپ د صدارت موده د جنوري په شلمه نیټه ختمیږي، بلخوا رائټرز خبری ایجنسی د یو سروې په بنیاد ویلي د کانګرس په ودانۍ د صدر ډانلډ ترامپ د پلویانو د برید وروسته د امریکای 50% خلک غواړي چې صدر ترامپ د واک نه لری کړي او مواخذه یې کړي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پورتونو پلو قدرمن اوریدونکو د بلوچستان په مچ سیمه کې د هزارا ټولنې غړو د حکومت سره د خبرو اترو وروسته خپل وجل شوی کسان خاورو ته سپارل دي. دا کسان تر یوې هفتې پورې په احتجاجي پرلت ناستو او غوښتل یې تر څو وزیر اعظم عمران خان نیو ورغلې او دوی ته د دوی د ژوند د تحفظ ډاډ نیو ورکړي دوی به خپل مړی خاورو ته نه سپاري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ په کوټه کې د دغه ټولنې د مشرانو سره لیدل کتل کړي او هغه ته د تحفظ ډاډ ورکړي. د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
د هزارا قبیلې سره اړلرون کې د لوسو د کویلي مزدورانو د مړو وخاورو ته د سپارلو مراسم د کوټي د هزارا ټاون پادره کې تر سره سو. د دوی د جنازې په منځ کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیالانګو، د کامی اسمبلی مرستيال سپیکر قاسم سوری او نور یو شمیر د کامی او د صوبایي اسمبلی غړو ګډون درلودي. وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم کوټه ته راورسیدل. لومړی د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او له گورنر سره ولیدل. په صبح کې د امنیتي وزیر د خوندي ساتلو لپاره د لوړی کچي غونډه وکړه. په کوم کې چې د مچ د پیش سره د ټولو صوبې د امنیتي وزیر جاج واخیستل شو. بیا وزیر اعظم عمران خان په ویمن انډستری کې د هزارا قبیلې د وژل شوو کسانو له کورنۍ سره ولیدل. زموږ له لوري بشپړ تکل دی چې تاسو ته تاپوس درکړو. تاسو یې وینئ چې په نړۍ کې د سنی او د شیعه فساد موږ ته معلومه ده چې څوک یې د خورولو تکل کوي. زما یوازې دا تکل نه دی چې په پاکستان کې ټوله متحد کړم، بلکې زه بشپړ کوشش کوم چې په مسلمانانو کوم توپیر راسپړیږي هغه هم ختم کړم.
هم کسی طرح یہ ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے.
ما ډیر کوشش کړی دی چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د دوی څنګه اړیکې شي. اوس یو څه مدله مخه په کراچي کې کوم سنی عالم وژل شو. د سنی عالم وژنه په ټوله حیوانات کې د خلکو او د ټولونو ترمنځ توپیر پیدا کول غواړي. د هزارا قبیلې د کویلي مزدورکار خلک د روان میاشت پر دریمه باندې د مچ د گشتری په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو له لوري وژل شوي وو. هزارا قبیلې وګړو د کوچ ښار پر ختیځ بای پاس باندې احتجاجي ناسته پیل کړې وه. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا لانګو وویل حکومت بالکل غافل نه دی. د امنیت خوندي ساتلو په حواله باندې چې کوم اړین ګامونه اخستل وي د پټ شبکو د معلومات پر بنسټ باندې موږ د عملیاتو تیاری کوو. د هزارا قبیلې پخوانی صوبایي وزیر اغا رضا وویل چې زموږ ټول غوښتنې منلې دي. د وژل سو کورنۍ ته ملازمت ورکول، د ازاره کبلی وګړو ته تعفوز او دغه ډول د شناخت کارډو ستونزې نور یو شمیر غوښتنې شامل دي. د بلوچستان صوبایي حکومت دغه اعلامیه هم خوره کړې ده چې هر څوک د مچ د کویلې د مزدورانو د وژنې په پیښو کې د ککړو خلکو پاک لباندې معلومات ورکړي و هغو ته به 1,00,000 روپۍ جایزه ورکوي. د دغې پیښې مسؤلیت داعش د عماق خبري اجانس له لارې په سر اخیستی دی. په بلوچستان کې په تیرو 3 کلو کې د شیعه فرقه تر 1400 زیات وګړي په هدفي وژنو او په ځان وژنو کې بریدونو کې وژل شوي دي. د زیاتره پیښو مسؤلیت سنی تندروډلې په سر اخی. د ازاره قبیله وګړي له دې سبب هم ډیر زر هدف کوي، په اسانی باندې پیژندل کوي. د دوی سره او سپین جوشلي مخونه، کوچنی چوچسترګي او پیټ پزي له نورو خلکو څخه ډیر توپیر لري. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وو راځي پاس په کوټه کې د هزاره ټولنې د غړو سره لیدل کتل وکړل او هغه ته د هغه د تحفظ باور ورکړو. وو راځي پاس کوټه ته په ورتګ باندې په وزیر اعظم عمران خان سیاسي مخالفه ګوندونه نیوکه کوي او د دې ترڅنګ په سوشل میډیا باندې هم د وزیر اعظم عمران خان نه پختل شوې دي چې په مچ سیمه کې هزاره ټولنې غړي دا غنه انارو نه غواړي بلکې د خپل ژوند تحفظ ته غواړي. په کار د چې وزیر اعظم عمران خان په وخت ورغلې وي. په دې اړه نور تفصيل د ډیور رادیو خبريال ابران زیب خان په خپل رپورت کې راکړي.
بلوچستان مچ کې د لس شیعه هزاره ترانو وژنې و ورځې پس وزیر اعظم عمران خان د وژل شوی ترانو خپلوانو ته ډاډ ورکولو لپاره تللی دی. خو لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ او یو شمیر خلکو په ټولنیز رسنیو دومره لوی پیښه باندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په بیغوره سخت تنقید هم کړی دی. بلوچستان مچ کې د لسو شیعه هزاره تنانو وژنې پس د دوی خپلوانو نږدې ورځې سره د وژل شوو مړو په دې احتجاج کړی وو چې وزیر اعظم عمران خان دې دوی ته راشي او دوی غوښتنه واوري. خو وزیر اعظم عمران خان دې نه ښکاره انکار کړی وو او ویلی وو چې کله دا مړی ښخ شي نو بیا به کوټه ته دې لاړ شي او داسې د چا په وینا به بلیک میل نشي. وزیر اعظم عمران خان دې پیښې دومره ورځو پس کوټه ته تللی دی. خو دې سفر باندې او وزیر اعظم په بیان باندې اوس هم تنقید روان دی. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو بیان کې ویلي دي چې وزیر اعظم کوټه سفر مقصد وژل شوی تنانو خپلوانو ته ډاډګیرنه ورکول وو. خو په دې موقع هم دوی همدغه سیاسي بیان ورکړی دی چې پاکستان جمهوری غورځنګ احتجاج د انارو لپاره دی. یاد دې وي چې کوټه کې وزیر اعظم یو ځل بیا د مخالفو ګوندونو په مشرانو د کرپشن تورونه لګولې دي. د مسلم لیگ له خوا جاری شوی بیان وایي چې و ورځو پس وزیر اعظم کوټه ته تللی دی او بیا هم په خپل دې رویه سره شرم نه محسوسوي. د مسلم لیگ ستر سکرتر احسان اقبال وینا ده چې موجوده حکومت ثابته کړې ده چې نه خو وزیر اعظم عمران خان د حکومت لایق دی خو ورسره ډېر سخت زړه هم لري. احسان اقبال وایي
یہ ناکام تھے، یہ نااہل تھے، لیکن قوم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ سنگ دل بھی ہیں.
دوی وایي چې نه یوازې د موجوده حکومت کې شامل خلک نالایق دي، خو مچ پیښې نه پس کام هم وکتل چې دوی څومره سخت زړونه لري. وړاندې هم وزیر اعظم عمران خان له خوا شیعه هزاره تنانو لپاره د بلیک میلینګ په بیان سخت تنقید شوی وو. د وزیر اعظم عمران خان دومره وخت پس کوټه ته تلو باندې په ټولنیز رسنیو هم په دوی سخت تنقید روان دی او د لستونی مار په نامه ترند په ټویټر ټاپ ترند کې شامل دی. امر مسعود نومي خبريال په ټویټر عمران خان ته په اشاره لیکي چې د مړو نه یره کوي خو دې هم د مړي نه کم نه دی. الطاف بوټو نومي یوتن لیکي چې څوک د سلیکټډ وزیر اعظم ته دی وای چې دا شیعه هزاره برادری دوی نه انارو نه غواړي، یوازې دلته د ژوند ډولو حق خبره کوي. یو شمیر خلکو وزیر اعظم عمران خان د وژل شوی تنانو خپلوانو سره د ملاقاتونو عکسونه هم په ټولنیز رسنیو شریک کړي دي او ورته لیکلي دي چې عمران خان هغه تنانو سره ولاړ دی چا بچه بلیک میل کولو.
په
په قطر کې طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي ډلو پرون په ایجنډا د باسونو لمړنۍ غونډه کړې ده. بل خواته د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویلي د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د یو شمیر هیوادونو سره خبرې اترې کړې دي. افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د سولې د خبرو اترو د دویم پړاو د شروع کېدو هرکلی کړی. د ډیو رادیو همکار بارکوال میاخیل په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکچانو د دوه په وخت پرون ماشام د سولې خبرو دوهم پړاو پیل کړی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچ پلاوی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په ورته محل او په نږدې ورته ټکو په خپل ټویټر پیغامونو کې ویلي د خبرو د ایجنډا د ترتیب او یووالي لپاره غونډه درلوده. د بین الافغاني خبرو د طرز العمل پر سر له درې میاشتنیو بحثونو او ورسره د درې اونیو تردمی ورسته اوس د افغانستان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوی د سولې اصلي خبرې پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي د رسمي مذاکراتو د ایجنډا ټاکل د نوملړ په سر کې ځای لري. وایي اوربند د حکومتي پلاوی په لومړیتوب او د راتلونکي نظام په اړه بحثونه د طالبانو د ایجنډا په سر کې ځای لري. د افغانستان د ملي روغ جوړې د شورا ویاند فریدون خودون چې په دوحه کې په دغو خبرو کې ګډون لري په دې اړه ویلي بحثونه چې په رسمي توګه پیل شي د دوی لوري لمړنۍ موضوع به اوربند وي. شاغلی خودون وایي د دوی په ایجنډا کې د دوی لوري لمړنۍ موضوع به اوربند وي. طالبان به هم خپل لمړیتوب لری خوای د دواړو خاو له اتفاق ورسته به په اساسي موضوع بحث پیلوي. د د پوینا نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچ پلاوی د بحثونو پیلیدو ته بشپړ چمتووالی لري. په همدې وخت کې پرون د جمعې پورت په کابل کې د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشرتابه کمیټې هم خپل څلورمه ناسته تر سره کړې ده چې پکې د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي تمه لري په دوحه کې د سولې خبرې بل ټاکل شوی مهالویش سره سمې پر مخ وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو د بریالي کېدو لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تیر ورځ رسنیو ته په واسطه ولسی ویډیو پیغام کې ویلي محمد حنیف اتمر له تیر دوه ورځو راهیسې د یو شمیر نړیوالو سازمانونو لاستازو او چارواکو سره خبرې کړې چې د افغان سولې د پیل شوی بهر ملاتړ تر لاسه کړي. تیرونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی مشر معصوم ستانګزي ته مشورې وچې دواړه لوري په یادو مذاکراتو کې یو نتیجې ته ورسیږي. نو موړي زیاته کړې و چې د افغانستان حکومت پلاوی د افغان حکومت له رهبرۍ د ملي روغې جوړې د عالی شورا ولسی جرګې او ټولنې له نورو غړو سره سلام مشورې کړې دي. د افغان حکومت له لوري پر اوربند ټینګار ځکه ډیر دی چې په دې وروستیو کې د پلازمېنه کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې هدف یې وژنې او تاوتریخوالی زیات شوی دی. حکومت تل په دا ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي دي خو طالبانو بیا دا تورن رد کړي او ویلي دي چې هدف یې وژنې د سولې د مخالفینو کار دی.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا ورس اف امریکا دیو رادیو دی ورزیو بل مهم رپورت فلور رائټرز خبری ایجنسی د یو سروي په بنیاد ویلي د کانګرس په ودانۍ د صدر ترامپ د پلویانو د برید ورستو د امریکای 55% خلک واړي چې صدر ترامپ د واک نه لری کړي او مواخزه کړي. د دیو رادیو همکار نصر الله په دې باندې تاسو ته تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
د رائټرز خبری ایجنسی د افساس یو نظر پوښتنه یا سروي خای چې په سلو کې 55 امریکایان چې زیاتره پکې د ډیموکراټک ګوند پلویان دي د ریپبلیکن پارټي سره تعلق لرونکي د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ د لری کولو یا مؤاخذه تایید کوي. دا ورسته له هغه چې صدر ترامپ په دې اونۍ کې خپل پلویان ډاډمن کړ چې د امریکا په کانګرس يرغل وکړي. د یاد يرغل په امریکا او ټول نړۍ کې غند شوی. د رائټرز افساس نظر پوښتنه په انګریزي ژبه کې په امریکا کې آنلاین تر سره شوی. په دې کې 1015 امریکایانو سخرای اخیسته شوی. په دې کې 301 سلويخت هغه کسان هم چې ویلې دوی په دې تیر انتخاباتو یا ټاکنو کې صدر ترامپ ته ووټ ورکړي. دا شوی نظر پوښتنه د اعتبار په توګه 0% پوینټ لري. په نظر پوښتنه کې چې زیاتره خلکو د صدر ترامپ د دورې په دې اخیره وخت کې د مؤاخذه تایید کړي، نو دا په لسو کې نه د ډیموکراتیک پارټي خلک دي. د نېشنل پبلک سروې کوم چې په امریکا کې د زیارت او جمعې په ورځو تر سره شوی، هم په ډاګه کوي چې هغه امریکایان چې صدر ترامپ ته یې په دې 13 انتخاباتو کې وټ ورکړي، په لسو کې و د صدر ترامپ د پلویانو د کانګرس په ودانۍ یرغل مخالفت کوي. او یا فیصد امریکایانو نظر پوښتنې ښایي چې دوی د صدر ترامپ د پلویانو د چهارشنبې د ورځې دغه یاد اقدام نه تاییدوي. د کانګرس په ودانۍ د احتجاج کوونکو د یرغل په دې په امریکا کې د غوسې راپارېدلو او د کانګرس غړو د هغه د مؤاخذې غږ وروسته صدر ترامپ ومنله چې د جنوري په 6 به واک راتلونکي ولسمشر ته په منظمه ډول وسپاري. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسی ګواښ کړی که ډونلډ ترامپ په خپل سمدستي استعفا ورنه کړي، دوی به یې د مؤاخذې بهیر پر مخ یوسي. په کانګرس کې د ډیموکراتیک مشرانو د نائب صدر مایک پینس نه د آئین د 15 مادې غوښتنه کړې. دغه ماده یا ترمیم صدر د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو لنډه او اسانه لاره ده، خو مرستیال صدر مایک پینس دغې ته څه ځواب نه دی ویلی او خپلو همکارانو ته یې ویلي د دغه ګام مرسته نه کوي. په کال 1968 کې منظور شوی 15 آئینی ترمیم یا مادې لاندې که یو صدر ناتوان شي، نو په عارضي توګه واک اختیار نائب صدر ته منتقل کېدی شي که چېرې د کابینې زیات شمیر غړي منظوري ورکړي. خو څېړونکي وایي د صدر ترامپ د صدارت د شمار ورځو پاتې کېدو په صورت کې ګران ښکاري. نوی صدر جو بایډن به د جنوري پر 6 نیټه په واشنگتن کې په یوه دستوره کې سوګند پورته کوي. دغه دستوره د اناګوریشن په نامه یادیږي چې د نوي صدر د حکومت پرانستل کېده یا شروع کېدل ښایي. صدر ترامپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پیغام کې ولیکل، زه به د اناګوریشن ته د جنوري پر 6 نه ورځم. صدر ترامپ به دویم صدر وي چې د نوي صدر د سوګند پورته کولو په دستوره کې به شرکت نه کوي. د هغه نه 152 کاله وړاندې صدر انډریو جانسن هم د خپل جانشین د سوګند پورته کولو په مراسمو کې ګډون نه وکړی.
په دې برخه کې یو بل مهم رپورت پلور. د سوشل میډیا مشهور ادارې ټویټر د جنې پورز دوه مختلف ګامونه پورته کړی دي. یو خو د صدرتی انتخاباتو ورستو د تورونو په سر باندې د صدر ترامپ اکاونټ تړلې، او دویم یې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنائی یو ټویټ د دې لکه بل لړکړی دی چې د کورونا وایرس د ویکسین په اړه ناسم تور پورې کړی وو. د ټویټر په دې ګامونو باندې څېړون کیسه نظر لري. د ډیور رادیو همکارا کلسوم کاکړ یو تفصیل تاسو ته رپورت کې وړاندې کوي.
د آیت الله خامنائی په نامه ټویټر اکاونټ اکثره په انګریزي ژبه ټویټونه کوي، او د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې د امریکای، برتانیې او فرانس په ویکسین د بے باورۍ تور لګولې دی. هغه په ټویټر لیکلی چې د امریکای او برتانیې زخه ایران ته ویکسین راوړل منه دي. هغه په بشپړه توګه د باور وړ نه دي، او نور لیکلي دي چې دا له امکان لري نه ده چې هغوی به غواړي نور ملتونه په وایرس اخته کړي. او دا هم ویلي دي چې د فرانس له اچ آی وی ککړي ویني سره موږ تجربه وسوه. د فرانس ویکسین هم نور د باور ور نه دي. د ټویټر ادارې لخوا د ولسمشر ترامپ په ضد دومره سخت ګام او د آیت الله خامنائی سره نرمي رویه د نقادانو او د ترامپ پلویانو توجه ور اړولې. او په ټویټر په لسکونو پیغامونو کې د ټویټر ادارې په دوه مخه پالیسۍ تورونه کړې. د ټویټر ډیر کاروونکو لیکلي دي چې د خامنائی اکاونټ چې د ټویټر لخوا تایید شوی هم نه دی، پر لپسې توګه بیانونه خبروي، او د اسرایلو په ضد چې خپل سیمه ایز دښمن دی د ترامپ تر ټویټونه ډیر تشدد یا راپارونکي خبرې کوي. خو ټویټر یوازې د ترامپ خبرې د خپلې پالیسۍ خلاف بللې دي. د امریکای د مواصلاتو مرکزی کمیشن مشر جیت پای په ټویټر د آیت الله خامنائی د ټویټر اکاونټ د تیر کال د مئی د میاشتې یو څو سکرین شاټس خبره کړې دي چې په اکثرو کې د اسرایلو په ضد خبرې شوې دي. نوموړي لیکلي چې له ټویټر څخه سنجیده پوښتنه ده چې آیا د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنائی دغه ټویټونه د ټویټر د تشدد د ستاینې د پالیسۍ خلاف دي. د ایچ می ایران په ضد امریکای د یوې ادارې یو آی این ای په پالیسی مشر جاسن براسکی وایي چې د خامنئی نورو زورواکو او د غوی د استادو ټویټر اکاونټونه لکه کریکټک او خطرناک مواد خبروي. وایي موږ د خامنئی دا خبره لیدلې و چې وایي اسرائیل د ختم سي چې د خلکو پارول دي. نو که ټویټر تشدد ته د پارونی په ځد پالیسی لري، نو بیا خو دی په یو ډول هر چا باندې عملي سي. د آیت الله خامنئی په ټویټ ډیرو ایرانی فعالانو هم نیوکې کړې دي. د وایس اف امریکا فارسی څانګې د ټلویزیون پروګرام قربنی مسیح علی نژاد له ټویټر ادارې غوښتنه کړې ده چې د آیت الله خامنئی اکاونټ دې بند کړي، ځکه چې وایي هغه د ویکسین په اړه غلط معلومات خبر کړي دي. د ټویټر د ادارې ویاند د دوه رنګي پالیسۍ لرلو تورونه ته په ځواب وایس اف امریکا فارسی څانګې ته ویلي دي چې دوی ترجمه مخکې لا د نړۍ د مشرانو د ټویټر اکاونټونو په ضد عملی ګامونه پورته کړی دي. د خامنئی د ټویټ په اړه د ټویټر ویاند وایي چې د دې ادارې د ناسمو معلوماتو خپرولو د پالیسۍ لمخه د خامنئی د اکاونټ چلوونکي باید تر بل ټویټ مخکې دغه ټویټ له خپلې پاڼې ډیلیټ کړي وي. د ټویټر ویاند وایي د ولسمشر ټرمپ ټویټ اکاونټ یې ځکه بند کړی چې وایي د هغه وروستیو ټویټونو خلک لا نور تشدد ته راپارول.
تاسو د امریکا غږ رادیو اورئ.
اوسلاند کو اداریا چې د واشنگتن نظر سرګندوي
د ملګرو ملتونو د وینا مطابق په یمن کې د انساني خواخوږی خراب حالات او دنیا کې د انساني خواخوږی د ټولو نجات بدترین حالات دي. په کال 2015 کې یمن کې د جنگ انخطو نه وړاندې هم یمن یو نیشنل ملک او د حوثی یاغیانو او د یمن په بین الاقوامي سطح د منلې شوی حکومت د فوجونو ترمنځ د جنگ د انخطو نه پس په یمن کې ډیره خورا وره تباهی شوې ده. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د حوثی یاغیانو په شا د ایران حکومت ولاړ دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې د حوثی یاغیانو په مرسته کې د ایران د پاسدارانی انقلاب قدس فوج د ټولو نه وړاندې دی. د پاسدارانی انقلاب قدس فوج د ایرانی حکومت لخوا د ترهګرو او د جنگیالو ګوندونو د امداد کولو د پالیسۍ په نافذ کولو او سرته رسولو کې ډیر بنیادی کردار ادا کوي. امریکای د دسمبر په 8 تاریخ د قدس فوج یو افسر حسن ایرلو په دی وجه په ګوته کړی دی چې د ایران حکومت حوثی یاغیانو له خپل خصوصي استادی په حیثیت کې یمن ته لیږلی دی. د امریکای د خزانه محکمې خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې ایران واحد داسې ملک دی چې حوثی یاغیانی تسلیم کړی دي. حسن ایرلو د ډیرو کلونو راسی د ایرانی پاسدارانی انقلاب لخوا حوثی یاغیانو له د جدیدو وسلو رسولو د کوششونو مرسته کوي او حوثی یاغیانو له فوجي تربیت هم ورکوي. د حسن ایرلو د قدس فوج په خوانی کمانډر قاسم سلیمانی سره ډیره نږدې ناسته پاسته وه. د په ایران کې د حزب الله جنگیالو له هم تربیت ورکړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د حسن ایرلو یمن ته لیږل د اسلامي پاسداران انقلاب د قدس فوج د نیت ښکاره کوي چې د حوثی یاغیانو مرسته نوره زیاته کړې ده او د یمن د مسلې د خبرو اترو په ذریعه په ممکن توګه د اوارولو د پاره کیدونکي بین الاقوامي کوششونه نور زیات ګنجل کړي دي. خو دوی چې امریکا به د دې بین الاقوامي کوششونو مرسته جاری ساتي چې دا شان ډزبندي او یو سیاسي روغه جوړه ممکن شي. امریکای د دسمبر په 8 تاریخ په ایران کې په المصطفی بین الاقوامي یونیورسيټي هم ګوته ایښودي ده، ځکه چې المصطفی بین الاقوامي یونیورسيټي په یو شمیر بین الاقوامي څانګو کې د اسلامي پاسداران انقلاب قدس فوج لا د جنگیالو د برتی کولو کوششونه کوي. امریکای یوسف علی موفاج نومي یو پاکستانی باندې هم بندیزونه لګولی دي، څوک چې په مشرق وسطا کې د القدس د کوششونو او منصوبو سرته د رسولو کوششونه کوي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دي چې د ایران د پاسداران انقلاب قدس فوج د خپل خونړی او تباکون ایجنډي سر ته د رسول هیڅ یو موخه د لاسه نه وباسي. په دې کې مشرقي وسطا کې د جنگونو تودولو او د اجتمندو او د کمزورو خلکو د ایراني حکومت په حق کې جنگېدو ته د مجبورولو کارونه شامل دي. امریکا به د ایران د دیناولي کردار دنیا ته د ښکارا کولو خپل پوره وس چار کوي.